درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبې د ازادي رادیو خبرونه پیل شوې. نن یکشنبه ده، د مریض 1320 د سنبلې 11مه او د میلادي 2013 د سپتمبر 2مه. په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د قاطع ملاتړ ماموریت نوی قومندان ته قومنده سپارل کیږي. په دې خبري مجله کې د دې نور موضوعاتو تفصیل اوري. زه عصمت څاروانی او د خبري مجله د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. لومړی د دې سات خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وای په جلال آباد کې د پاکستان د کنسولګری د بیرته پرانستلو لپاره له سفارت سره په تماس کې دی. امریکا پاکستان ته 300 میلیون ډالر نور مرسته لغوه کړه او امریکایي سناتور جان مکین نن خاورو ته سپارل کیږي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وای په کابل کې د پاکستان له سفارت سره تماسونه دوام لري چې په جلال آباد ښار کې د پاکستان په کنسولګری کې افغانانو ته د پاکستان د ویزو ورکولو کارونه بیرته پیل شي. د دغه وزارت ویان صبغت الله احمدی آزادی رادیو ته وویل تاکل شویل چې د پاکستان له سفیر سره هم مجوبی نو او پر لوړه کچه په دې اړه خبري کیږي او ستونزې حل کیږي. په جلال آباد ښار کې پاکستان خپل کنسولګری په موقتی توګه بند کړی او ویلي دي چې د ننګرهار والی د دې کنسولګری په چارو کې لاسوهنه کوي. په کابل کې د پاکستان سفارت د جمعې په ورځ په ویلي کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت غوښتي وو چې والی دې د کنسولګری په چارو کې له مداخلې منع کړي. په لیکي له افغان چارواکو دا غوښتنه هم شوې چې د کنسولګری امنیتي تدابیر باید زیات شي. د ننګرهار والی حیات الله حیات د شنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د پاکستان د کنسولګری په چارو کې هیڅ ډول لاسوهنه نه ده کړې، خو د زیاته کړې چې د ویزو ترلاسه کولو پروسه باید منظمه او پرته له اداري فساد پر مخ لاړ شي. په افغانستان کې نن یکشنبه د ناتو د قاطع ملاتړ ماموریت نوی قومندان ته په یو لړ مراسمو کې قومنده سپارل کیږي. د ناتو د خبر پاڼې له مخې جنرال استین سکاټ میلر به د جنرال جان نیکلسن پر ځای د قاطع ملاتړ ماموریت مشري په غاړه واخلي. د ناتو سرمشي ینس ټولتلبرګ په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې له جنرال میلر سره کار کولو ته سترګې په لار دی. ټولتلبرګ همداراز د جنرال نیکلسن په درنښت کې د هغه خدمات عالی بللی دی. د پروان ولایت ځایی چارواکی وایي چې په بګرام ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي حمله کې څلور وسلوال طالبان وژل شوي دي. د پروان د والی ویان دي وحیدې شاهکار ازادي رادیو ته وویل چې دغو سختري زوغشتل د بګرام پر هوایي ډګر راکټي حمله پلان کړي چې پرې حمله وشوه.
ساعت 8:40 دقیقه تیاری قوای ائتلاف در قلعه نصروف مربوط به بگرام است. مورد حمله هوایی قرار دادیم.
دعوایی چه په بگرام که په د ناتو نړیوالو ځواکونو په طالبانو باندې هوایی حمله وکړه. شاهکار همدارز ویل د حمله د جمعې پروز نا وخت د بگرام ولسوالۍ په قلعه نصرو کې وشوه. طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. امریکا پاکستان ته د 300 میلیون ډالر مرستې د لغوه کولو په اړه خپل پریکړه اعلان کړه. د امریکا پوز ویلي چې د مرستې ځکه لغوه کړي چې پاکستان د سختریزو پر وړاندې کافي اقدامات نه دي کړي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ له پاکستان سره د ائتلافي ملاتړ په نوم د پیسې او نورې مرستې د روان کال په لومړیو کې ځنډولې وې. د ټرمپ اداره پر اسلام آباد تور پورې کوي چې سخت دریزو ته یې خوندي ځایونه ورکړي چې په افغانستان کې اوولس کلنه جګړه پر مخ یوسي. پاکستان دا تورونه ردوي. د دفاع وزارت ویان ډګرمن کان فاکنر ویلي چې دا 300 میلیون ډالر بل ځای مصرف کیږي ځکه چې پاکستان د جنوبي آسیا لپاره د امریکا د ستراتیژۍ د ملاتړ لپاره پریکند اقدامات نه دي کړي. ایران د ریوټرز خبري اژانس هغه راپور رد کړ چې ګنی د هیواد په عراق کې خپلو متحدو شیعه وسلوالو ته بالاستیک توغندي سپارلې دي. د ایران د ایرنا خبري اژانس د راپور له مخې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویندوی بهرام قاسمی پرون شنبه وویل دا ډول دروغي او بې معنا خبر لدی پرته چې د ایران بهرنۍ اړیکې په چیرې بیا له ګاونډیانو سره اغیزمنې کړي بل مقصد نه لري. ریوټرز خبري اژانس د جمعې په ورځ د دو ایرانی چارواکو او همدارس د وی عراقي او دول ویدیو استخباراتي سرچینو په قول وویل چې ایران خپل لند واټنه بالستیک تو غندې په روسي میاشتو کې په عراق کې خپل متحدانو ته لیشل دي. ټاکل شوې ده امریکایي سناتور جان مکینن یک شنبه په خپل مورنی ایالت مریلند کې خاورو ته وسپارل شي. په واشنگټن کې د جان مکین د تین په مراسمو کې د شنبه په ورځ درو پخوانیو ولسمشانو د کانګرس غړیو او سنۍ او پخوانیو نړیوالو مشانو د کورنۍ غړیو او ملګرو ګډون وکړ. د لور میګن مکین د مراسمو په پیل کې د خپل پلار په اړه وینا وکړه او په ښکاره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له سیاست سره مخالفت څرګند کړ. په مراسمو کې باراک اوباما او میرمنې میشل اوباما، جورج دبلیو بوش او میرمنې لارا بوش او بیل کلینټن او میرمنې هیلری کلینټن او همدارس د چینیا والګور هم ګډون درلود. او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون شنبه د قرغیزستان ولسمشر سورنبای جینبیکویف سره په بشکک کې ولیدل. اردوغان وویل چې دی نه غواړي د ترکیه او قرغیزستان اړیکې بیا هغسی شي لکه په 2014 میلادي کال کې چې د ناکامې کودتا تر هڅو وروسته وې. د قرغیزستان پخوانی ولسمشر الماس بیگ او تمبایف د ترکیه پر هغو اقداماتو انتقاد کړی و چې تر ناکامې کودتا وروسته د خبریالانو دولتي کارکوونکو شون کو په ګډون زرګونه کسان د فتح الله ګولین د ملاتړ په تور نیولی وو. تاسو زموږ غږ آزادي رادیو اوریدئ. آزادي رادیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ سپه دول شپږ دی او اف ام 3.15 سپه اوري. جنرال میلر به نن د ناتو په مشه د قاطع ملاتړ ماموریت قومنده رسمن تر لاسه کړي. د ډیورند دواړو خواوو د قومي مشانو په منځګړتوب د افغان او پاکستاني سرحدي چارواکو د غونډې له ناکامېدو وروسته قومي مشان وایي
موږ خپل فوجیانو مرکزي ولایتي ادارې باندې بیا هم غږ کوو چې په دې مسله کې ډیپلوماتیک روغه جوړه باید وشي.
ځینو کارپوهانو او د ملي شورا غړیو د اجرایي رئیس ته دوهم رسیال پر وروستیو څرګندونو عکس العمل ښودلی. د حکمتیار په مشه اسلامي حزب دا خبره ردوي چې له حکومت سره د دغه ګوند پخلاینه پر سولې بې اغېزې وه. د افغانستان لوی ملي ائتلاف یو لک سندونه لري چې د انتخاباتو شفافیت تر شک لاندې راولي. د افغانستان د مسایلو په اړه د نړیوالو مطبوعاتو تبصرو ته هم کتنه کوو. خو لومړی موضوع، جنرال سکاټ میلر نن په رسمي ډول په افغانستان کې د ناتو د قاطع ملاتړ ماموریت مشري ترلاسه کوي. مخکې دغه امریکایي جنرال د خپل هیواد کانګرس ته خبرداری ورکړی چې له افغانستان دې په چټکۍ خپل ځواکونه نه باسي. د افغانستان دفاع وزارت د مشرتابه د دغه تغییر په اړه خوشبین دی. نور حال ملالی بشیر باندې کوي.
په افغانستان کې د ناتو د غوث ملاتړ ماموریت د مشرتابه د تغییر مراسم نن یک شنبه جوړیږي. د دغه ماموریت په خبر پاڼه کې راغلی چې امریکایي جنرال جان دبليو نیکولسن به د ناتو د غوث ملاتړ ماموریت مشرتابه د نظامی مراسمو پر مهال یو بل امریکایي جنرال استن سکاټ میلر ته وسپاري. د افغانستان دفاع وزارت وایي دا تغییر به هم په افغانستان کې د امریکا د نوې ستراتیژي په برخه کې او هم له طالب سخت دریدو سره د سولې په برخه کې موثر وي. د افغانستان دفاع وزارت وایي جنرال محمد درادمنیش د شنبه په ماښام د سپتمبر په لومړۍ نیټه له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل موږ متيقین یو چې د جنوبي اسیا لپاره د دې ستراتیژي د شپلي کېدو لپاره به د نوي کړنلارې او شکرلارې سره دوام وکړي او په همدې حال کې پر پاکستان او طالبانو فشارونه زیات شوي دي. متيقین یم چې هم موږ او هم زموږ همکاران به د زور لاري وکړای سو پر طالبانو فشار راوړو چې د مذاکراتو میز تکشینی او د مشرتابه د تغییر اغیز لري. جنرال رادمنی شویل چې هلمن د افغانستان کې به د غوث ملاتړ ماموریت تر پخوا ډیر ښه دوام وکړي. جنرال میلر تر دې مخکې د ځانګړو ځواکونو تر مشري ورسته پر دې دنده ګمارل شوی دی. جنرال جان نیکولسن د 2014 کال له مارچ میاشتې راهیسې په افغانستان کې د امریکا او ناتو د غوث ملاتړ ماموریت د ځواکونو د مشر په توګه دنده ترسره کړې چې د نورو په پرتله په دې برخه کې د ماموریت اوږده دوره تیره کړې ده. د ناتو په خوانی سلاکار او کابل میشت د سیاسي چارو کارپو محمد شفیق همدم د دوغو دواړو امریکای جنرالانو د کرنلاري د توپیر په اړه داسې وایي.
جنرال نیکلسن بیشتر جنرال عسکر
دی. جنرال نیکلسن تر ډیره یو ډیپلوماټیک سرتیری دی چې په ډیپلوماسي جرګو شورا او غونډو کې ډیره تجربه لري او په همدې حال کې د جګړې تجربه هم لري. خو جنرال میلر په افغانستان، عراق او نړۍ په نورو سیمو کې د ځانګړو ځواکونو د قومندان په توګه دنده ترسره کړې ده او د جګړې په ډګر کې تجربه زیاته ده. لدی کبل ز فکر کوم چې په نوی رول کې به هم پام ډیر د تروریزم سره مبارزې او القاعده او داعش پر وړاندې جګړې ته وي. جنرال میلر د امریکا په سنا کې د نظامی خدماتو کمیټې ته په خپلو څرګندونو کې چې د جون میاشتې په 19 نیټه خبرې شوې وي، له افغانستان د امریکایي ځواکونو مخکې تر مهال ویش د وټلو پر وړاندې خبرداري ورکړې وو. د ویلی و چې واشنگتن باید محتاط اوسې چې افغانستان ډیر په بیړونو ځکنه تروریستي ډلې به بیرته سر راټول سي او په دغه هیواد کې به جګړه نور هم زیاته سي. خو په همدې حال کې د ویلی و چې یوازې نظامی فشارونه کافی نه دي او د سیاسي حل لارې لپاره ډیپلوماټیک او ټولنیز فشار ته اړتیا ده.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د اسرائیل رئیس ته دوهم رسیال محمد محقق پر روسي څرګندونو یو شمیر سیاسي کتونکو عکس العمل ښکاره کړ. د سیاسي چارو یو شمیر کتونکو وای د ملي مسایلو په اړه د حکومتي چارواکو د دوی په وینا غیر مسؤلانه څرګندونی په عامه ذهنیت بد اغیز کوي. د دې موضوع تفصیل د محمد حدیث پر دې پراپور کې وابري.
د افغانستان د ولسی جرګې د دفاعي چارو کمیسون د اجرایي ریاست د دویم رسیال څرګندونې د انتخاباتي هلو ځلو او چنو یوه برخه بولي چې په خبره دا ډول څرګندونې به عامه ذهنیت مخشوش کړي. د دغه کمیسون رئیس نثار احمد غوریانی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ښاغلي محقق دا څرګندونې حزبي بنسټ لري او د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پر روحي بد اغېز کولی شي.
به خاطر یک سلسله پایینگیری هایی که از دولت دارن عذاب باز شروع کردن به
د وی د باج اخیستلو لپاره سیاسي ګوندونو تخریبول پیل کړي. کدا خبره رښتیا وي د اجرایي ریاست د دویم رسیال په توګه ولې وړاندې نه مطرح کوله، خو کدا انتخاباتو مسله وي چې ګوندونو ته سهم نه دی ورکړل شوی، د دې پر ځای چې دوی د سرتیرو روحیه پیوړی کړي دا ډول څرګندونه کوي چې یقینا به دا غیسلر لیشي.
این موضوع گیری از
اینا
بسیار
فرضی
از اینا بسیار تاثیر
بد داره. تازه د اجرای ریاست دویم رسیال محمد محقق له خصوصی تلویزیون سره په خبرو کې دا کړی چې د افغانستان 50 سلنه خوره د طالبانو په لاس کې ده. د خاغلی محقق په خبره دا چې د افغانستان اویا هم 80 سلنه خوره د طالبانو په ولکه کې ده، د خبرې له مبالغی ډکې دي، خو په یقین سره دا خبره کولای شي چې 80 سلنه خوره د طالبانو تر حاکمیت لاندې ده او په داسې وضعیت کې انتخابات څنګه تر سره کیدی شي. محمد محقق تر دې وړاندې د ځینو موضوعاتو په اړه پارون کې څرګندونې کړې چې ورستي بیلګې په غزنی د طالبانو د حمله ورسته او همدارس په ایران کې د فاطمیون د لخکر پاړه دي. د افغانستان جمهور ریاست اجرایي ریاست د ملي امنیت شورا او د کورنیو چارو وزارت په دې اړه لڅویلو ډډه کوي. خو د دفاع وزارت وایند غفور احمد جاوید به وی پر افغان خوره د طالبانو د حاکمیت پاړه د محمد محقق څرګندونې بې بنسټه دي.
تاسفانه یگان سیاسیون ما که هستن
د ویل بعد مرغز مونږ ځینی سیاسيونه واځي خبروي. یو لوی لار ولایت او یا هم د ولایت مرکز د هغوی پلاس کې نه دي، نو څنګه دا ډول ادا کیږي چې په تسلنه خوره د طالبانو په ولکه کې ده؟ د پداسيال کې د چتر دی وړاندې سیګار یا د افغانستان لپاره د امریکا د بیا رغونې د څارې داری ویلي چې طالبانو په دغه هیواد کې د حکومت د حاکمیت کچه 50.5 سلنه ته محدود کړې ده. طالبانو هم په کرات ویلي چې په افغان خوره د پام وړ حاکمیت لري، هغه ادا چې تل د افغان امنیت او دفاعي بنسټونو لوري رد شوې ده او ویلي دي چې طالبان یوازې په څو ولسوالیو حاکمیت لري.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلعت کې د کوچانو ریاست
مسولین
وایي د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
اوس په هم اجمل اندرته وای چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
وال سټریټ جرنل ورځپاڼې د افغانستان د جګړې په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ په امنیتي ټیم کې پروان بحث لیکنه کړې او په فایل کې وایي د امریکا پوځي او استخباراتي چارواکي د افغانستان د جګړې اوسنی وضعیت په اړه د یو بل مخالف نظرونه لري. ورسپانه د چارواکو لخلي وای دا چاره د ولسمشر ترامپ د امنیتی ټیم ترمنځ چې د افغانستان د ولسکلنې جګړې د پایته رسیدو لارې چارې لټوي د اختلاف په یو نوې سرچینه بدله شوه. ورسپانه د هغه کسانو لخلي چې د افغانستان د جګړې په اړه د رواني پټي ارزونې له بهیره خبر دی وای چې د امریکا استخباراتي چارواکي د افغانستان د کړکیچ په اړه منفي نظر لري، خو پوځي قمندانان بیا د استخباراتي چارواکو نتیجهګیري نه مني او استدلال کوي چې د جنوبي اسیا لپاره د ولسمشر ترامپ ستراتیژي کار ورکوي. وال سټریټ ژورنال ورسپانه په خپل دی لیکنه کې وړاندې وایي د اختلاف په داسې حال کې چې د ولسمشر ترامپ اداره غواړي کابل ته په تیرو یولسو کلونو کې نهم امریکایي جنرال واستوي رامنځته کړي. رسپانه زیاتی د افغانستان د جګړې یو شمیر سارون کې اندېښنه لري چې د استخباراتي ادارو منفي ارزونه به ولسمشر ترامپ وه هڅوي چې خپل د تیر کال اعلان کړې ستراتیژي چې په ترڅ کې زرګونه اضافي سرتیري افغانستان ته استولي په نیمه کې پرېږدي. رسپانه د هغه کسانو لخلي چې د افغانستان پر جګړې د امریکا د ولس استخباراتي ادارو پر دې ارزونې لروان پټ بحث نه خبر دی وای په دې اړه د دې ادارو ترمنځ پراخه اجماع موجوده ده چې د ولسمشر ترامپ لخوا د افغانستان او جنوبي اسیا په اړه د نوې ستراتیژۍ د اعلان رایسي په تیر یو کال کې د افغانستان د ولسکلنې جګړې لوري کې د پام وړ بدلون نه دی راغلی. خو رسپانه وای په افغانستان کې بیا د امریکا د پوځي کمانډانانو رسمي نظر د افغانستان د جګړې په اړه تر ډیره مثبت دی او دوی بیا د امریکا د استخباراتي ادارو ارزونه یو څه بدبینانه بولي. رسپانه د چارواکو له خولې زیاتوي د اختلاف په دې اړه چې پراتلونکي میاشتو کې ولسمشر ډانلډ ترامپ ته د افغانستان د جګړې په اړه یو کړه او نهایي ارزونه وړاندې شي په واشنگټن کې تاوده بحثونه راپورته کړي. میامی هرالد رسپانې په جلال آباد ښار کې د پاکستان د کنسلګری د تړل کېدو په اړه یو ریپورت کې د پاکستان د سفارت هغه لیک ته اشاره کړې چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ته استولې وې دعای کړې چې د ننګرهار والی د کنسلګری په چارو کې مداخله کړي. رسپانې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د ویان صبغت الله احمدی لخلي ویلي یو سوې تفاهم په کابل کې د پاکستان د سفارت د چارواکو د اندېښنې سبب شوه. خغلی احمدی ویلي د پاکستان د سفارت له چارواکو سره یو غونډې کړې او دا ستونزه به زر هواره شي. دا په داسې حال کې ده چې د ننګرهار والی حیات الله حیات د شنبې په ورځ ازادي رډیو سره خبرو کې دا ادارات کړې چې ګوندې د پاکستان د کنسلګری په چارو کې لاسوهنه کړې، خو ویل لا کنسلګری بهر د پاکستان د ویزو ترلاسه کولو لپاره کمیشن کاران له افغانانو زرګونه روپۍ اخلي او یو لوی اداري فساد او بې نظمۍ ته یې لاره هواره کړې چې دا غواړي له کنسلګری بهر د دې روان فساد مخه ونیسي.
په پکتیا کې د سرحدي ځواکونو قمندان وایي جذبه ورنکړي چې پاکستانی لوري د پکتیا ولایت په مربوطاتو کې د ډیورند فرضي کرښې په لنجمنو سیمو کې سړک تیر کړي او اغزن سیم وغځوي. د پاکستان د کرمي جنسي حکومتي ادارې له لوري د پکتیا ولایت د ځاځي اریوب ولسوالۍ په مربوطاتو کې د ډیورند پر کرښه د اغزن سیم د غځولو پلان د سیمې د یو شمېر اوسیدونکو له غبرګون سره مخامخ شوه دي. په دې اړه له پکتیا څخه د ازادي راډیو د خبريال اصل ځاځي راپور واوري.
د وګي په اومه د چهارشنبې په ورځ د پکتیا ولایت د ځاځیاري ولسوالۍ او د ډیورند د فرضي کرښې هاخوا د منګلو درويخیو او خروټو قومي مشرانو پنځګړی توپ د دوړو هیوادونو د سیمایزو پوځي چارواکو د ځاځیاري ولسوالۍ د مڼې جبي په سیمه کې ګډن استا وکړه. د ځاځي یو وطن قومي مشر حاجی ولی چې په دې ناسته کې ګډون درلوده ازادي راډیو ته وویل په ناسته کې د ځاځیاري ولسوالۍ په مربوطاتو کې د ډیورند فرضي کرښې د حدودو په اړه چې د دوړو لورو ترمنځ د کړکیچ لامل او پاکستانی لوري ورڅخه اخکار سرغړونه کړي د معلومولو پر سر خبري وشوه. قومي مشر زیاته کړه پاکستانی لوري ټینګار کاوه چې یاد حدود دی د جی پی اس آلې په ذریعه تثبیت شي، خو افغان لوري بیا ویل چې لا پاکستان سره زموږ د هیواد حدود په دې سیمه کې د دوړو هیوادونو د پخوانیو چارواکو او د کړکې دوړو لورو ته د پرتو قومونو لخوا د منل شوي اصل لمخې چې د دوی په اصطلاح اوبامات او رامات ذریعه ده معلوم شوي. دوی وایي جی پی اس په ذریعه معلوم شوي حدود ځکه د دوی لپاره د منلو وړ نه دي چې پاکستانی لوري دا حدود هغه مهال د ځان په ګټه تثبیت کړي چې افغانستان د با اقتدار زعامت څخه بی برخې او قدرت له خلاص سره مخ وو.
دوی دا تجاوز کړی دی په سیدینو په خاورې کې جوړې کړې دي، خو ډېرې پخوا جوړ کړي د طالبانو د ماتولو سره سم دوی وختل هغه مهمې نقطې ټولې ونیوې. دوی جی پی ایس په خپلې ناسې جوړ کړی دی، جی پی ایس دا ښیي چې سم شل متره ځای پاتې دی به نور حدیث شو.
په ورته وخت کې د پکتیا ولایتي شورا مرسیال ایوب خان غروال ازادي راډیو ته ویل پاکستانی لوري د ظاهر شاه برج، وټاسار، شډل او چنګک په نامه لنجمنو سیمو کې پوځي بارکونه جوړ کړي او اوس غواړي همدغو بارکونو ته د افغانستان په خاوره کې فرعي سرکونه ورتیر کړي. دی وایي دواړه هیوادونه دي د مسله له ډیپلوماتیکو لارو حل کړي او په سیمه کې د خونړیو جنگونو مخه ونیسي.
موږ خپل فوجیانو مرکزی ولایتي ادارې باندې به هم غکوو چې په دې مسله کې ډیپلوماټیک روغه جوړه باید وشي. کچې چې تحرکات شروع شول امکان ولري چې 2015 او 2003 کال غونټه غبرګون سره مخامخ شي یا به مالی او ځانی تلفات ولري.
پکتیا کې د دوهمې سرحدي لوا قمندان ډګروال محمد ظریف زازی په اریوب زازی کې د دوه لورو د سیمه ایزو چارواکو او قوي مشرانو ناسته تایید کړه. ویل موږ د افغانستان د بهرنۍ پالیسۍ له مخې هڅه کوو چې سرحدي لانجې د ډیپلوماتیکو او قومونو په واسطه د خبرو اترو له لارې حل کړو، ځکه خو مو د زازی د قومي مشرانو او د فرضي کرښې هاخوا میشتو قومونو په واسطه له مقابل لوري سره ناسته وکړه.
حتی دی غتر ابخه د سرحد د پاکستان مسلمان زده خبر مترخو چې کومر پندر پر سره پورته کوي تاسو هم دغه اوره ولا ونې موږ د کورشتي مخني ورسې
زازي زیاته کړه. کچیر مقابل لوري په خپل دریز ټینګار وکړي او په لنجمنو سیمو کې د سړک جوړولو یا هم د اغزن سیم غزولو عملی هڅه وکړي، موږ به په کلکه مخ ونیسو.
زما سره مندان ته موږ د وسپار کړ دي چې د پاکستان حکومت ته
په دغه ګډناسته کې د ګډونوالو په خبره چې پاکستان لوري د شپږ ساعته خبرو تر پایه پر خپل دریځ ولاړ او په یاده سیمه کې د اغزن سیم او د سرک پر تیرولو ټینګار کاوه او ځکه خو ناسته بې پایلې پای ته ورسېده. کابو یو لسیز وړاندې هم په یاده لنجبنه سیمه کې د پاکستاني لوري لخوا د تاسیساتو د جوړولو پر سر د سرحد ساتونکو او پاکستاني پوځیانو ترمنځ په پیښه شوې جګړه کې د سیمې اوسیدونکو او پاکستاني لوري ته د سر او مال زیانونه وختي وو. اصیل زازی، ازادي راډیو، پکتیا.
د ګلبرین حکمتیار په مشه اسلامي حزب هغه راپورونه رد وی چې ګواکې له دغه ګوند سره د حکومت د سولې په موافقه د سولې په خبرو اترو هیڅ اغیز نه دی کړی. د دې موضوع په اړه د یوسف خان زادران راپور واوري.
حزب اسلامي د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي سر مفتش ادارې یا سیګار هغه راپور له واقعیت لري ګڼي چې ګویا د حزب اسلامي سره د سولې هوکړې د افغانستان د سولې په پروسه هیڅ اغیز نه دی کړی. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي یو لوړ پوړي غړي همایون جریر د شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
توافقنامه صلح حزب اسلامي دروازه و باب صلح را
دی وی د حزب اسلامي سره د سولې موافقه د افغانستان د سولې دروازه پرانسته او نور مخالفینو ته یو روښانه بیلګه شوه. که تاسو وګورئ چې اوس له طالبانو سره د سولې په خبرو کې پرمختګ شته، دا له حکومت سره د حزب اسلامي د هوکړلیک مستقیمه عملی نتیجه ده. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سر مفتش ځانګړي ادارې یا سیګار په تازه راپور کې ویلي د حزب اسلامي سره د حکومت د سولې هوکړلیک د سولې په نور بهیر څه اغیز نه دی کړی. د سیګار په هغه راپور کې چې د جمعې په ورځ خپور شوی راغلی دی چې د حزب اسلامي له راتګ وروسته د ولسمشر غني په شمول ځینې افغان چارواکو تمه ښودلې وه چې د دغه بهیر بریا به په افغانستان کې د نورو وسلوالو ډلو سره هم د خبرو زمینه برابره کړي. افغان حکومت د 1395 کال د میزان په میاشت کې ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي سره د سولې هوکړه لیک لاسلیک کړ. بلخو د افغان حکومت اجرا ریاست وایي د حزب اسلامي راتګ او د سولې له بهیر سره د دغه ګوند یو ځای کېدو د خلکو هغه تمې نه دي پوره کړي چې لرلې.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ټاکل شوې ده چې نن امریکایي سناتور جان مکین خاورو ته وسپارل شي. د مکین مړی د شنبې په ورځ په واشنگټن کې د کانګرس په کاپیټال ودانۍ کې ایښودل شوی و او همالته د مراسمو لپاره کلیسا ته انتقال شو. امریکا پخوانیو ولسمشرانو جار دبلیو بوش او باراک اوباما هم په دغو مراسمو کې ګډون وکړ. د دې موضوع نور جزئیات ملالې بشیر وړاندې کوي.
ټاکل سوی د سناتور جان مکین د امریکا په مریلند ایالت کې د بحری اکاډمۍ د خصوصي مراسمو پر مهال ل خپل ملګری او پخوانی ټولګیوال چک لارسن د قبر څنګ ته خاورو ته وسپارل سي. د شنبې په ورځ د مکین مړی په واشنگټن کې په کاپیټال ودانۍ کې کښېښودل سو. په دغو مراسمو کې د امریکا پخوانی ولسمشرانو چې یو وخت د مکین سخت مخالفان وو جارج دبلیو بوش او باراک اوباما هم ګډون کړی وو. د دوی ترڅنګ شاوخوا ټولو امریکایي لوړ پوړو سیاسي مشرانو په دغو مراسمو کې ګډون کړی وو، خو د امریکا اوسنی ولسمشر ډونلډ ټرمپ هلته نه وو. ځکه د مکین کورنۍ د دغه مراسمو ته نو بللی. د ترامپ لور ایوانکا د لور د ژوند ملګری جیرد کوشنر، د دفتر رئیس جان کلی او ملي امنیت سلاکار جان بولټن په کلیسا کې په مراسمو کې حضور درلود. باراک اوباما د مکین په اړه په وینا کې ویل، جان مکین پر رښتونی استدلال او د نورو لیدلوري اورېدو باندې باور درلود. دی پوهېده چې که موږ د سیاسي او ګوندي ګټې لپاره حقیقت تغیر کړو، زموږ ډیموکراسي به کار ونه کړي.
Our democracy will not work.
د مکین لور میګن مکین په مراسمو کې د خبرو پر مهال خپل پلار یو عظیم شخص وباله. دی ویل،
میګن هی سېډ his quiet voice that spoke with authority and meant you
د په آرامه خو درنه لهجه ویل، میګن برته پر اس پراسه، زه پر اس پراسوم، زه کوچنی یم خو خوابه دي سوم، خو اوس چې لوی شځم او هغه وختونه را پیادوم، زه د د مخ بڼه را پیادوم چې زه پر اس پراسوم او بیرته می اس وځغلاوه، زه د پسترګو کې ویاړ او مینه وینم. نظامی پرسونل د مکین تابوت د خپلوانو او ملګرو مخې ته تیر کړ او کلیسا ته یې ننایست. امریکایي سناتور او د ویتنام د جګړې پخوانی زندانی جان مکین د اګست په 15مه نیټه تر خپلې 21مې کلیزې څلور ورځې مخکې د مغزو د سرطان له کبله مړ شو.
دا هم د دې خبري مجلې د مهمو خبرونو سرټکی یو ځل بیا. تاکل شوې ده چې د ناټو په مشرۍ د قاطع ملاتړ ماموریت نوی قومندان نن رسمن ماموریت په لاس کې واخلي. د پروان ولایت ځایي چارواکي وایي چې په باګرام ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي حمله کې څلور وسلوال طالبان وژل شوي دي. امریکا پاکستان ته د 300 میلیون ډالر مرستې د لغوه کولو په اړه خپل پریکړه اعلان کړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د پاکستان له سفارت سره تماسونه دوام لري چې په جلال آباد ښار کې د پاکستان په کنسولګری کې افغانانو ته د پاکستان د ویزو ورکولو کارونه بیرته پیل شي. او ټاکل شوې ده چې امریکایي سناتور جان مکین نن یکشنبه په خپل مورنی ایالت مریلند کې خاورو ته وسپارل شي. تاسې زموږ شخله ازادي راډیو اوري.
دا ژوند رنگونه لمړی مونږه ته وای او څه کار کوي؟
نوم عمران دی او څه کال کابل ته پونځ ته کامیاب شو.
څه کال کانکور کې کامیاب شوې؟
بل
څو نمرې دی وړې وې؟
300
بیخی ډېرې نمرې دي. مبارک دی شاه. خو دا راته وای چې دغه نمرې دي څنګه یوړې؟
ژوندی اوسې، امادګي مې شروع کړه. درس مو ویل کوم درس په چې نن موږ ته راکولو، بیا په دغسې موقعات کې دمد درس راتلو، چې کومه ورځ درس ویل تکرار مې بیکو، بیا مچ کومه ورځ مې بیا درس راتلو د دغه مثلا د فزیکا بیا مې بیا تکرار راو. او استادانو هڅې وې
ډېر زده کوونکي شته چې هغوی د خپلو خوښ پوهنځیو ته کامیاب نه شول یا په ډېرو کمو نمرو کامیاب شول. مشکل چیرته و چې دوی ونه شوای کولی لوړو پوهنځیو ته د خپلو خوښ پوهنځیو ته کامیاب شي؟
یو غټ مشکل زموږ ځوانانو کې مجازي نړۍ ده، فیسبوک ډېر زیات سره مصروف دي. موږ دا کار نه کولو، تفریح ده، د ځای گشتو گزار دی او چې زموږ ځوانانو سره مصروف دي. موږ دا کار نه کولو، دغه یو کالم ورته وقف کو او دا نتیجه هم ترلاسه کړه. خو یو څنځای چې زموږ منطقي والا زموږ درې کسانو خبر و، زما یو ورور مې و، یو مې د ماما حزبي و، دېس خبر و چې دوی دغسې درسونه وایي او خلکو سره نه کښېني. مېلمانه هم خفه رانه خفه شول چې دوی موږ سره نه کښېني. نتایج نه مخکې زه تله وم، راته ویل تاسو ډېر غټ انتخابونه کړي دي، هېڅ نه کامې، هغه بستونه خرڅ شوي دي. خو بیا موږ ته هیله وه او تر زه چې د کانکور په صحنې ته هم ناست وم، زما سره مې د خپل قوم غم و. که زه موږ کامیاب نه شو نو هغوی هېڅ درس نه وایي، که موږ کامیاب شو په هغوی کې به انقلاب رامنځته کیږي. کېدای شي د سر والی او سړی پکې راپورته شي، امادګي وایي او ښه پوهنځیو ته کامیاب شي.
نو دغه بې باکي وي که نه چې یو څوک 12 درس ووایي، بیا په آخر کې دغه تیاری ورته نه نیسي چې د 12 زده کړو هغه ثمره یې سمه ثابته شي. ستا وړاندیز به هغو ځوانانو ته څه وي چې هغوی نه دي کامیاب شوي؟
اوس هم هغوی دپاره وخته دی، یو چانس خو یې تللی، د دویم چانس لپاره د ماتګي ونیسي او پروسه شفافه شوي. انشاءالله راتلونکي کال ته به هم شفاف وي. سر نه دې شروع کې استاد امادګي استاد ښه پوهېږي چې وایي او څه دوی دپاره ضروري دی. د استاد رهنما مطابق تلاړ شي نو هغوی کولی شي کانکور کې یو ښه نتیجه ترلاسه کړي.
مننه، خوشحاله اوسې په دې هیله چې خپلو درسونو کې هم همداسې کامیاب اوسې. کور دې ودان.
انشاءالله. مننه.
قدر منو اوریدونکو مننه چې تر دې دمه مو ازادي رادیو اوریدلې ده. د ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر او بجو په منځنۍ صفه 12.5 FM/15 صفه دوام کوي. د اتو بجو په خبرونه کې په خبری مطالبو سرپیره 2:19 پروګرامونه هم لرو. خو اوس بل خبری مجله واوري چې جاوید نعیمی باندې کوي.